السلام علیکم قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې او تاسو ازادي رادیو ته خوښیست. روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي چې زه محمد حدیث پردیسی د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روانه خبرونې لومړی نیمایي برخه راپورونو ته ځانګړې شوې او په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ صحیح خبرونه اوریدلې شي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د ادباو پر داخلېدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه سخت دریځو او د هغو ملاتړو ته ښه تحفه ده. او سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په نن یک شنبه د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. خو له هغې مخکې چې خبرونه پیل کړو، رحمت الله افغان د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د دپی پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي وروستیو اورښتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښتو کې 4 تنه وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي وروستیو اورښتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. د دغې ادارې مالي او اداري مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ته په پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې امر ژوبلا وخت دی.
په مجموع کې په دغو ولایتونو کې 19 تنه مړه شوي، 12 تنه ټپیان دي، 12 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 950 نور یو څه زیانمن شوي. دا هغه راپورونه دي چې موږ یې لرو.
د ژمي په موسم کې هر کال په افغانستان کې موسمي ورښتونه خلکو ته زیان ځاني او مالي زیانونه اړوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ نن ازادۍ راډیو ته وویل په تېره یوه نیمه میاشت کې په اتو ولایتونو کې شاوخوا 13 ډول پېښې ثبت شوې دي. هغه وایي له بده مرغه د خوست میاشتې تر وروستیو او د دلوې تر لومړیو پورې موږ له اتو ولایتونو څخه د قتل 13 پېښې درلودې چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې دي. یا دا چې پلار یا ورور د قتل عامل ګرځېدلی اغلی وردګ له حکومت وغوښتل چې د دا ډول قضیو عاملین د مجازات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا ډول قتلونو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې دا موضوع دی جدي تعقیب کړي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښته کې 4 تنه وژل شوي دي. د بنو اندراب ولسوال مجي محب الله محقق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې یو ډله غیر مسؤولې وسلوال د بلې مخالفې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې له کمین سره مخ شول. ښاغلی محقق زیاتوي کله چې پولیس سیمې ته ورسېدل او غوښتل یې د پیښې عاملین ونیسي چې له پولیسو سره په نښته کې یو غیر مسؤول وسلوال ټپي سوی او یو پولیس هم ټپي سوی. د بغلان ولایت په بنو اندراب ولسوالۍ کې وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال په خپلو کې په جګړه اوړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د ادباو پر داخلي دود بندیز لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه سخت دریځو او د هغو ملاتړو ته ښه تحفه ده. محمد جواد ظریف پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې تر روسان بل دی ډلیز تبعیض څخه د کسانو په ګمارلو کې ګټه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي ادباو سره به متقابل عمل وکړي. خو ظریف وویل چې دا بندیز به پر هغو امریکایانو نه وي چې له وړاندې څخه په ایران کې په قانوني ویزه اوسي. د یو بل خبر له مخې د امریکایي او فدرالي قاضي پرون یو اضطراري حکم صادر کړ چې پر اساس یې امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا ډیپورټ کولو منع کوي چې په قانوني ویزې متحدو ایالتونو ته ورغلي وي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنه وایي دا حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شوو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې دي اغیز ولري. سپینه مانی وای د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ به نن د سعودي عربستان، متحده عربی امارات او جنوبی کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ وروسته له دې دغه هیوادونو مشرانو ته ټلیفون کوي چې د په حکم د اسلامي هیوادونو ادباو ته د امریکا پر سفر د موقت بندیز پر سر غبرګونونه وپارېدل. سعودي عربستان او متحده عربی امارات په دغه هیوادونو کې شامل نه دي. سپینه مانی وای ښاغلی ترامپ لومړی نن ماسپښین د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړي، ورپسې به د متحده عربی امارات ولیعهد محمد بن زاید بل نهیان ته ټلیفون وکړي، او تر ټولو وروسته به د جنوبي کوریا له ولسمشر سره وغږیږي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د انقرې د سفر په لړ کې له ترکیې سره د جنګي جټ الوتکو د 125 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړه. میرمن می پرون وویل دغه موافقې په اساس به د بی ای ای سیستمز په نوم بریتانوي شرکت له ترکی ټی ای آی سره په ګډه ترکی ټی ایف ایکس جنگي الوتکې تولیدوي. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې دواړه هیوادونه په پام کې لري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو وروسته د آزاد سوداګرۍ موافقه لاسلیک کړي. مای د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره له خبرو وروسته په انقره کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل:
We are today announcing a new and unique government-to-government agreement.
نن موږ د ترکیه او بریتانیا د دولتونو ترمنځ یو نوی بیساره موافقه اعلانو چې د دفاع وزارتونو او د دوی ځواکونو په ګډون زموږ د دولتونو ترمنځ خبرو او همکاریو لپاره یو نوی چوکاټ رامنځته کوي. موږ دغه راز د تجارت لپاره د یوې کاري ډلې پر جوړېدو موافقه وکړه چې د ترکیه او بریتانیا ترمنځ سوداګري د پراختیا لپاره به د لارو چارو امکانات څېړي. مای په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ولسمشرۍ په معنی کې خبر اعلان ته په خبرو کې ترکیه د بریتانیا یو پخوانی دوست هیواد وباله. د ترکیه د حکومت پر ضد د تیر کال د کودتا او د بشري حقونو د درناوي یادونه هم وکړه. د بشري حقونو ځینو ډلو او لویدیځو سیاستوالو د کودتا په وړاندې د ترکیه د حکومت ځواب او عکس العمل غندلی دی. له کودتا وروسته نږدې 40,000 تنه په ترکیه کې بندیان شوي دي. ماليزیا چارواکي وایي یو بیړۍ چې یو دیرش تنه پکې سپاره ول د هیواد بورنیو ساحل ته نږدې بدرکه شوې ده. له بیړۍ سره پرون وروسته له دې ارتباط پرې شو چې د ماليزیا د سباه ایالت د مرکز کوتا کینابالو له ساحل څخه روانه شوه. بیړۍ 80 کیلومتر لرې د پولاو مینګالوم ټاپو ته روانه وه چې ډېر سیلانیان ورځي. د ماليزیا د سمندري چارو اداره وایي په بدرکه شوې بیړۍ کې 28 چینایي سیلانیان سپاره ول، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شاوخوا شل چینایي ادبا په بیړۍ کې سپارول. رسنیو نن وویل چې تیز باد او څپاندې څپې د هلیکپټرو او بیړیو د ژغورنې د عملیاتو خنډ کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له خپل همکارانو رحمت الله افغان او نوریا ستورینه مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وخت په کابل کې د ماسپخین 2:01 شوې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي طالبان د اسایل اجازه پرته په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
افراد اشخاصی که از طالبان پای میبرند به سیاست های پاکستان مینایسی والی یا در هر رده باشند اونا را ترور کنند.
پا دی عدد مفصل راپور تر چنگ لیو سیاسی کارپو سر هم غگی دلیو. پا افغانستان که ده طبی پیخ و پرورانده ده مبارزی ملی داروی و رسته و ورختون و پتول هیواد که نون نستان و جلی و دولست نوری تپیان کردی دی.
19 نفر شهید، 12 نفر زخمی، 11 منزل تخریبی کلی، 59 منزل تخریبی قدمی، گزارش هایی که ما در اختیار داریم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نړیوالو په مرسته به په 2010 میلادي کال کې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. که وخت وو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په روانه خبرونه کې راپورونه اوریدلی شئ، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. را رازو د خبرونه لومړی راپور د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی وسلوال طالبان د پاکستان د ایسای لقمانی پرته په افغانستان کې هیڅ کار نشي کولای او ظاهرا د طالبانو په لیک کې وروستي تغیرات د پاکستان د ایسای په امر راغلي دي. دغه جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د هغو طالب مشرانو لری کول او لمنځ وړل غواړي چې د دوی پر دوه مخي سیاست پوهېدلې دي. اخو پوزي کارپوهان د طالبانو په لیکو کې وروستي تغیرات د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له دې سره به روانه جګړه لا زور واخلي. په دې اړه زما همکار عبادالله حنانزی را سره په سټوډیو کې د یو جزئیات لري.
پر دې سب ډېره زیاته مننه. څرنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې خپل اهدافو ته د رسیدلو لپاره جګړې ته لمن وهي او هغه طالب مشران له صحنې لرې کوي چې د دوی د اهدافو خلاف لاره تعقیب یو جګړه کوي. رؤف ابراهیم انعامی نن ویل چې د طالبانو په لیکو کې وروستي تغیرات ظاهرا د پاکستان د ایسای په امر راغلي او په افغانستان کې د طالبانو هغه نومول شوي والیان له صحنې لرې کړای شوي چې له جګړې ستړي شوي وو. په دې اړه مو له ښاغلي نامی سره خبرې کړې. غږ به وورو.
افراد اشخاصی که از طالبا پای میبرند به سیاست های پاکستان
دای وای ده طالبانو پولیکو که هغه کسان چه ده پاکستان پر سیاستونو پوهیگی دغه کسان چه په هر سطح کی بی ترور کیگی. طالبان ده ایسای ده قمانده پراتا پا افغانستان که هیچ کار نکوی او تل ایسای نه مشوری تلاسه کوي او بیا پری عمل کوي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې نتیجې ته رسیدلی شي د افغانستان سره مینه وکړي او ایسای ته نه وایي
اینا را از بین میبرند.
د دې ترڅنګ اینامی هم همدار از ویل چې هر هغه وسلوال طالب چې د پاکستان پر دوه مخي سیاست ځان پوه کړي هغه د ایسای له لوري وژل کیږي او لمنځه وړل کیږي. هغه یو شمیر سیاسي کارپوهان هم اندېښنه لري د دې وضعیت په تړاو باندې وایي چې د طالبانو پولیکو کې وروستي تغیرات به په پسرلي کې د جګړې پر فعالیتو باندې هم اغیز ولري او دغه جګړه به لا زور واخلي.
بله حنانزی صاحب ډیره مننه. عبادالله حنانزی وو چې د طالبانو په لیکو کې د وروستیو او تغیراتو په اړه در سره جزئیات شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو په همدې تړاو مو له یو سیاسي کارپو ناصر شفیق سره هم مرکه کړي چې وروستي تغیرات د طالبانو په لیکو کې څومره کولای شي چې د افغانستان پر روانو حالاتو تاثیر وکړي.
زما په فکر باندې طالبان وروسته له دې چې اختر محمد منصور د ډرون الوتکې په ذریعه باندې له منځه ولاړه نو د طالبانو په لیکو کې احتمالا یعنی څه اختلافات رامنځته شوي دي. له همدې امله هغه واک او هغه صلاحیت چې اختر محمد منصور سره و زه فکر نه کوم چې په داسې پراخه پیمانه باندې هیبت الله سره اوسي. نو په دې اړه باندې کومې ګمارنې ملا هیبت الله کول غواړي کېدای شي د پاکستان د حکومت سره په تفاهم سره دني هغه طالبان چې د پاکستان حکومت اغیز لاندې دي د دغه ګمارني او ټاکني چیلنج او وګواخي.
شفیق صاحب محترم، بیا په افغانستان کې پروانې جګړې ساسول نظر څه تاثیر پرې بسلای شي دغه ګمارني چې تاسو ورته یو ډول اشاره وکړه چې په دې کې د پاکستان نفوذ هم کېدی شي د افغانستان پروانو حالاتو څه اغیز کولای شي؟
کدي خبره ده چې د وسلوالو مخالفینو ساسي یو وسی او خبره یو وسی د افغان حکومت لپاره د مذاکراتو په لړۍ کې یو نتیجې ته د رسیدونکو مومیت په توګه باندې یعنی په نظر راځي. او که چیرې د دوی سب یو نو وسی او مختلفې خولې وسی او د ایس آی یا د پاکستانی خلقو اغیز هم پکې وسی او بل خواته د ملا هیبت الله جزای را ده وسی او تر څنګه ځینې نور طالبان خپل ارادې ولري نو فکر کوم چې د سولې په رابطه به کړکیچ نور هم زیات کی. ځکه د افغان حکومت سره د طالبانو اړیکه د اغوی د سب وحدت هم غواړي او د افغان حکومت یو اراده هم غواړي. کله چې دواړه لوري ته ارادي یو وي نو بیا په هغه وخت کې د سولې په طرف باندې یعنی چټک قدمونه اوچتېدای شي او که ارادي مختلفې وسي نو دا د سولې حرکت چې دی هغه ټکرې کوي.
شفیق صاحب دغه ورسته ګمارنه چې یعنی تاسو په فکر اصلي علت په څه کې د ولې په دې حساس وخت کې دغه ګمارنه طالبان کوي، آیا په پخوانیو باندې باور نه درلود او یا کغواړي د روان جنگي موسم لپاره په خپل لیکو تغیرات راولي یا نور څه مسایل د تاسو نظر اصلي دلیل په څه کې دی؟
فکر کوم چې سګنه کال د طالبانو لپاره ډیر مرګونه کالو، لکه څنګه چې افغان دولت په خپل امنیتي ارګانونو کې تلفات درلوده، طالبانو هم د جګړې په ډګر کې ډېرې ګټنې یا لاسته راوړنې او هم بایلودنې درلودې، او دا ډول حالات د یو سپ پاکوالی ایجابوي. نو ځکه فکر کوم چې طالبان هم شاید دې ته اړ شوي اوسي چې د نویو ځوانو سیرو په ګمارنه سره روان موسم کې د جګړې هغه تودوالی یعنې وساتي.
شفیق صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په دې وروستیو کې تاسو ته بهتره معلومات شته چې د طالبانو روسیې ترمنځ او د ایران ترمنځ د ځینو اړیکو خبره کېږي، څه فکر کوئ چې دغه خبرې هم په دې وروستیو ګمارنو څه اغېز لري او دا د دې مسایلو سره رابطه لري او که څنګه؟
هر حرکت چې هغه وسلوال وسي او که هغه یو سیاسي حرکت توسی د یو دولت سره چې جنگیږي هغه بخامخه اړیکې لري، که هغه اړیکې د اسلامي هیوادونو سره یو که پسیمه کې د اغیزناکو هیوادونو سره وسی، نو که د روسیې سره د دوی وروستۍ اړیکې یعنی تودی شوې دي، شاید دې کې هم یعنی ځینې سپارښتنې وسی، او د هغې تر څنګه اصلا روسیه هم په حقیقت کې یعنی د طالبانو د حرکت تر شا په قوت باندې ودرېدل غواړي، او دغه قوت تضمین هم پاکستان ته اړتیا ده چې باید روسیې ته ورکړي او هم طالبانو ته اړتیا ده چې روسیې ته ورکړي. نو د دوبي موسم په تیرېدو سره چې په ژمي کې دوی تلفات لیدلي، زه فکر کوم چې د نوي خیاطونو په رامنځته کولو سره دا باور غواړي دوی روسیې ته ورکړي او نورو د سیمې هیوادونو ته ورکړي.
بله، قدرمن اوریدونکو، ناصر شفیق د سیاسي چارو کارپوه چې د طالبانو پولیکو کې د روسي او تغیراتو په اړه خبرې کولې. رويټرز خبري اژانس د زینو طالب سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله د 14 ولایتونو والیانو تغیر کړی دي. په دې اړه مو د ناصر شفیق څرګندونه اوریدلې.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
رازو د خبرونې دویم مطلب ته. په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداروي ورستۍ ورختونو په ټول هیواد کې نن نستنه وژلي او 12 نوري ټپیان کړي دي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې دغو کسانو په پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې مرګ ژوبله اوښتي ده. په همدې حال کې له طبي پیښو سره یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی سره تر اوسه لازمې مرستې نه دي شوي. په دې اړه زما همکاره ناجیه افیر سره په سټوډیو کې دا جزئیات لري.
بله پردیس صاحب، ډیر مننه. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وای په بیلابیل ولایتونو کې د سختو ورختونو لامل یو شمېر کسان مړه ټپیان شوي او په لسګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي. د دغې ادارې ملي او اداري مرستیال محمد اسلام سیاس د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غورستیو ورختونو په ټول هیواد کې 19 کسان وژل او 12 کسان یې ټپیان کړي دي.
ولایتی که بیشتر برفباری شده کاپیسا است.
هغه ولایتونه چې په کې ډیر ورخ شوی پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونه دي. د دغه ورختونو له امله 19 کسان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. یو ولس کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 950 نور یې زیانمن شوي. دا هغه راپورونه دي چې موږ یې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 20 ماشومان د ژمي د سړو له کبله مړ شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ ولسوال رحمت الله حشر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ماشومان په تیرو دوو اونیو کې د سړې هوا او په لبسي ورختون له امله مړ شوي دي. تر دې مخکې هم د جوزجان ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د یخنۍ له کبله د بې ځایه شویو کورنیو شل ماشومان مړ شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ورسیو کې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله څلور ماشومان مړ شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې د بدخشان په بیلابیلو برخو کې د ورختونو له امله ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې ورسیو کې په ننګرهار کې هم د پرلپسې ورختونو له امله د یو کور د چت لوېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي مړ شوي او شپږ شپږ نور ټپیان شوي دي. د دغې کورنۍ یو غړي رضا ګل نن ازادي راډیو ته وویل چې ورسره تروسه د پام وړ مرستې نه دي شوي. خو په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی په بېلابېلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو زیانمنو شویو کورنیو ته د اړتیا وړ مرستې رسولې دي او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې اړو کسانو ته به خپلې مرستې په وخت سره ورسوي.
بله قدر منوریدونکو، ناجیه صاپی وا چې د وروستي ورختونو پاړه او د دغه ورختونو لکابله د رامنځته شوو زیانونو پاړې له تاسو سره جزئیات شریک کړل. رازو د خبرونې بل مطلب ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویاند وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. په کابل کې د یونما دفتر ویاند فلیپس ماکر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د خبریالانو په وړاندې د حملو په هکله شدید اندېښمن دي او دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې پر خبریالانو او رسنیو له حملو مخنیوی وکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره د مسؤلیت کمیټه جوړ کړي او مشري د ولس مشر دویم رسیال کوي. مجیب الرحمن حبیب زئی پاړه راپور راکوي.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د خبریالانو د امنیتي وضعیت او پر هغوی له حملو اندېښنه ښیي. افغانستان کې د یونما دفتر ویاند فلیپس ماکر ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او پر خبریالانو د حملو د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري. د هغه په خبره چې افغان خبریالان په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې له جنګي سیمو راپورونه خپروي او په وړاندې یې تاوتریخوالی موجود دی. فلیپس ماکر وایي چې دا د افغانستان حکومت مسؤلیت دی ترڅو پر خبریالانو د حملو مخنیوی وکړي. د یونما ویاند په دې اړه وویل دا د افغان حکومت دنده او مکلفیت دی. موږ د هغوی ملاتړ کوو څو د ملکي کسان او خاصتا د خبریالانو په وړاندې د حملو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. خبریالان په ټول افغانستان کې مهم غږونو ته انعکاس ورکوي. په یقین سره چې موږ پر افغان خبریالانو له حملو څخه په کلک اندېښمن یو. د یونما دفتر ویاند وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ د خطرناکو هیوادونو او د جنګي سیمو په کتار کې راځي او هر ورځ خبریالان د شخړو له سیمو څخه د راپور ورکونې پر مهال تر ګواښ لاندې دي. کابل کې د یونما ویاند له افغان حکومت غواړي څو د خبریالانو په وړاندې تشدد پیښو ته پام واړوي او د هغوی د قتلونو دوسیې وڅېړي. فلیپس ماکر په دې اړه وویل موږ د حملو د نوعیت په اړه اسناد جوړوو او د افغانستان له حکومت ته دا غواړو څو د قانوني ځواب ویینې د یوه سیستم جوړېدو ته هیله مندي وښیي چې یادو پیښو ته پاملرنه ولري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره حکومت یوه د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې او دا کمیټه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې څېړي او د خبریالانو د امنیت په برخه کې کار کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا کمیټه د ولسمشر د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې جوړه شوې او په ولایتونو کې یې د والیانو مرستیالان مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په اړه ازادي راډیو ته وویل لا څلور میاشتو راپدې خوا یاد کمیټې خپل فعالیت پیل کړی او له اساسي هدفونو څخه یو هم د افغان خبریالانو د امنیت ساتنه او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي ده. زموږ په باور چې افغان حکومت دا تصمیم نیولی او د خبریالانو د امنیت ساتنې په برخه کې یې تګلارې او میکانیزمونه جوړ کړي دي ترڅو په دې هکله کار وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه څه چې د خبریالانو د امنیت لپاره لازم دي افغان حکومت ورته یو لړ میکانیزمونه او تګلارې جوړې کړي څو پر اساس به یې د ژورنالیستانو د تاوتریخوالي پیښې وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤولان ادعا لري چې د خبریالانو په وړاندې نسبت بل هر وخت ته تاوتریخوالی زیات شوی او 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو مرګونی کال و. مجیب رحمان حبیب زئی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی داسې تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د نړیوالو په مرسته به د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پولیو ختم کړي. دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په تیرو اوو میاشتو کې په ټول هیواد کې یوازې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې او دوی هڅه کوي چې په 2018 میلادي کال کې د پولیو پیښې صفر ته ورسوي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د تیر میلادي کال لاسته راوړنو ته په کتو ډاډه دي چې په 2018 میلادي کال کې به پولیو په افغانستان کې ختم کړي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو 13 پیښې ثبت شوې وې چې دا په تیرو 10 کلونو کې د پولیو د پیښو تر ټولو ټیټ ګراف ښیي. ښاغلی احمدزی وویل د امیر روغتیا وزارت هڅه کوي چې پولیو په افغانستان کې ختم کړي او هغه پیسې چې په دې برخه کې مصرفيږي هغه په نورو روغتیایي برخو کې په لګښت ورسوي.
نو په 2018 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو. نن سبا موږ په پولیو باندې میلیونونه ډالر مصرفو. نو کله چې موږ دغه د پولیو محو ته ورسېدو دغه ټول پیسې به راشي نورو صحي خدماتو ته. د موږ صحي خدمات به فوق العاده قوي سي. که تاسو نظر وکړئ د واکسیناسیون د نه رسېدلو له کبله هر ورځ د 500 نه زیات ماشومان مړه کیږي.
د ښاغلي احمدزی په خبره ټاکل شوی چې د سلواغي په 10 نیټه په ټول هیواد کې د 1500 واکسیناتورانو لخوا د پولیو کمپاین پیل شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دوی په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې د یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی مرسته سباندې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې په 2015 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو 6 پیښې ثبت شوې وې چې په 2018 میلادي کال کې دغه پیښې 1500 ته ټیټې شوې او په 2018 میلادي کال کې به دغه پیښې 2-0 ته ورسوي. په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په څلورو ولسوالیو د پولیو پیښې ثبت شوې چې په برمل کې د پولیو و پیښې، په شیګل ولسوالۍ کې څلور پیښې او یوه پیښه بیا په نوزاد او شولی کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر ملیسیا په دغه خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان د پولیو منځوړلو ته نږدې شوی او ټول افغانان باید په دې برخه کې په ګډه کار وکړي ترڅو په افغانستان کې پولیو ختم شي. زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې افغانستان د پولیو محو ته نږدې شوی. په دې برخه کې ټول خلک او ټولنې باید په ګډه کار وکړي ترڅو ماشومان د پولیو له ناروغۍ څخه په امن کې شي او دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د برخې مرستیال منیب راماتی د پولیو په وړاندې ګډه مبارزه او کار ډیر مهم بولي او وایي چې په دې برخه کې باید ټول خپل مسؤلیتونه درک کړي. د ښاغلي راماتی په خبره تیر میلادي کال د پولیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور کال وو خو دغه چارې ته باید تر هغې دوام ورکړل شي ترڅو په افغانستان کې پولیو ختم شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پوځي وسایتو د ترمیم کارخانو ته جدي اړتیا لري. نور حال د سفی الله ستانکزي په ریپورت کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د زغراوال موټرو او پوځي الوتکو شته ترمیم خانه کافي نه دي او اړتیا لیدل کېږي څو پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل که پرمختللي ورکشاپونه په دننه افغانستان کې پرانیستل شي د پوځ په لا پیاوړي کولو کې به موثر رول ولوبوي.
وازی چې د همویو د ترمیم لپاره قوي او ډیر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو. که چیرې په افغانستان کې د ترمیم دغه چې کوچنۍ فابریکې جوړې شي، دا به د افغانستان د اردو په پیاوړتیا کې ډېره ستره ونډه واخلي. موږ اوس ورکشاپونه لرو، خو دا ورکشاپونه بسنه نه کوي.
ښاغلي وزیر وویل په افغانستان کې له پوځي وسایطو زیاته استفاده کیږي، خو بیا هم د ده په خبره دفاع وزارت هڅه کوي څو زغراوال موټر په وخت ترمیم او یا هم بدل شي. د ملي دفاع وزارت ویاندا ټینګار هم وکړ چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو پوځي وسایط خراب کړي او یا ناسم وکاروي. دفاع وزارت په داسې حال کې د پرمختللي ورکشاپونو غوښتنه کوي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر له امریکایي چارواکو غوښتي څو د زغراوال موټرو د ترمیم کارخانه په دننه افغانستان کې پرانیزي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې لیکلي چې افغان سفیر حمدالله محب اندیانا ایالت کې د افغان پوځ د اوسنیو زغراوال موټرو هموی د تولید له کارخانه لیدنه وکړه او دا غوښتنه د هموی زغراوال موټرو له تولیدونکي شرکت کړی ده. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل هم د پوځي وسایطو د ورکشاپونو پرانستل د پوځ لپاره ګټور بولی او وایي آن باید په لومړي سر کې دا مسله جدي نیول شوې وای.
واسطه په ډېر کم جزئي شیانو باندې له کاره لویږي او هغه بیا کبال ته ځي. دا یو وخت نه ده، دوه خو نه دي، درې خو نه دي، پرله پسې به کبال ته ځي او نوي به چې موږ اخلو هغه خو ډېرې پیسې په کار لري. نو که چېرته دا ترمیم نیسي او وړو وړو دغه واضح خبره ده چې چیز به پاتې شي. نو ورکشاپ د ترمیم حتمی ضرور ده، غیر لیده کنه ورکشاپ فابریکه چې ترمیم حتمی دا باید له اوله له واسطې سره راشي. په دې خاطر فابریکه ډېره ضرور ده.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان پوځ غراوال موټر تر 50% پورې تکمیل شوي، خو لا هم د نورو پرمختللي وسایلو او په هوایي برخه کې پوځي هلیکوپټرو او الوتکو ته اړتیا موجوده ده. په افغانستان کې د قاتې ملاتړ ماموریت ویلي په روان 2018 کال کې به د نورو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وشي. نړیواله ټولنې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
وخت په کابل کې د ماسپخین 2:30 شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښتو کې 4 تنه وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه سخت دریځو او د هغو ملاتړو ته یو ښه تحفه ده. سپینمانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د سعودي عربستان، متحده عرب امارات او جنوبي کوریا له ولسمشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزی می د انقرې د سفر په لړ کې له ترکیه سره د جیټ جنگي الوتکو د 125 میلیارد ډالر موافقه لاسلیک کړه. او ماليزیایي چارواکي وایي و بیړی چې 1.5 تنه پکې سپاره وو د دغه هیواد بونیرو ساحل ته نږدې به ترکه سوې ده.
له رحمت الله افغان نه مننه چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. سهارګل میرزی اقتصادي لنډ خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به د روغتیا ژوند شتمني خبرونه واوري.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د پراختیا اداره وایي چې د برېښنا له نشتوالي له امله د کندهار نوي صنعتي فابریکې په ټپه ولاړې دي. د دغې ادارې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې ټول 125 صنعتي فابریکې دي چې نوي تړلې دي او پاتې نور یې د بندېدو په حال کې دي. د ښاغلي پوپل په خبره دوی له برېښنا شرکت سره په وار وار دغه ستونزې یاده کړې، خو د ده په خبره چې دغه شرکت تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی. په همدې اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د برېښنا شرکت د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي مالی وزارت له سوداګرو بیل دی چې د توکو ګټه او تاوان معلوم وي له دوی میاشتنې اورو باور د مالی راپور غواړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی ورکولو نوی قانون سوداګر له ستونزو سره مخ کړی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره چې د هر میاشتې او هر روبې د مالی او راپور اخیستو پر ځای دی دغه موضوع کلنۍ شي تر څو سوداګر کال په کال مالیه له راپور سره یو ځای دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د مالی وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیمزی بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب شوی دی او دوی پر تطبیق مکلف دي، خو ټینګار یې وکړ چې له سوداګرو سره یې په یوې ګډې تګلارې کار پیل کړی چې ډېر ژر به روښانه شي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمه بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 44 افغانۍ پلورل کیږي. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ. د ملتیا مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین. در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف حسنزی پروفسور داخلی اطفال در استودیو به مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش را میشنویم که در این مورد تهیه شده. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی 13 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده و این ارقام نشان می‌دهد که واقعات مثبت پولیو در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. مسئولان دپارتمان معافیت کتلوی پولیوی وزارت صحت عمومی میگویند که 7 واقعه آن در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، 4 واقعه آن در ولسوالی شیگل ولایت کنر، 1 واقعه دیگر آن در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار و 1 واقعه دیگر آن در ولسوالی نوزاد هلمند ثبت گردیده است. دکتر گلالا خان ایوب مسئول بخش افهام و تفهیم دپارتمان معافیت کتلوی پولیو وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پولیو یک بیماری فلج کننده است که تداوی ندارد، اما با تطبیق واکسین جلوان گرفته می شود. دکتر ایوب در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می سازد چنین می گوید:
طفل زمانی که واکسین پولیو را یا قسمی گرفته باشد، یعنی همو دوزایش که لازم است او را تکمیل نکده باشه و یا هم هیچ واکسین پولیو را اخذ ننموده باشه و در او جایی که اونا زندگی میکنه همو انتشار ویروس وحشی پولیو در او جا دیده شوه، اطفال باز مصاب این مرض میشه و این مرض هم توسط مواد غایطه همو غذا و آب کتش ملوس میشه با اطفال سرایت میکنه و زمانی که یک طفل مصاب این مرض شوه تقریبا 200 طفل دیگه همو منطقه را زیر خطر مندازه.
دکتر ایوب میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشوند، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. با گفته دکتر ایوب، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر ایوب می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
و این واکسن قدرت دفاعی بدن قوی می سازد مقابل امراض. از این لحاظ تطبیق واکسین بسیار اهمیت خاصی داره و زمانی که یک طفل مصاب مرض شوه باز او مرض خصوصا پولیو هیچ علاج نداره. اگر در جای مجهز در مراکز مجهز هم برده شوه باز هم نتیجه
مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسین را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهل انگاری میکنند. افغانستان، نایجیریا و پاکستان در سطح جهان تنها 3 کشورند که تا هنوز در آنجاها پولیو یا فلج اطفال وجود دارد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 نشرات دارد. بله دوست عزیز، گزارش یک جو شنیدیم. شما هم اگر در مورد پولیو یا فلج اطفال کدام سوال دارین، میتونین با شماره های 07822 725 و 07992 2350 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، با برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد امی میکروب یا بیماری پولیو یک معلومات مختصر بدین که چی نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از رادیو آزادی که امروز یک بحث بسیار مهمه که به نام پولیو یا فلج اطفال یاد میشه من اشتراک میکنم. بسیار خلاص، اگر ما راجع به خود پولیو یا فلج اطفال که به پشتو را گذرن هم میگه معلومات بتوم، یک آفت میکروبی است که از باعث یک ویروس به وجود میه. این ویروس خطرناکترین نوعی از ویروس هاست، به مخاطری را به نام ویروس وحشی پولیو یاد میکنه، یعنی که وقت در یک منطقه پیدا میشه محوی از او مشکلات زیادی را در بر داره.
بله بفرمایید، ادامه بدید.
خود پولیو یا مرض فلج اطفال اتنیست که وقتی یک طفل ویروس پولیو را میگیره همه از این اطفال به فلج مصاب میشه. ما اگه فیصدی بگویم اویست که اگر 1000 طفل این ویروس بگیره، در جمله 1000 طفل یکیش بدبختانه چانس پیدا میکنه که او به فلج اطفال مبتلا شوه، و طوری که در گزارش هم شنیدین یک مرض خطرناک است به این معنا که قابل تداوی نیست.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که چگونه سرایت میکنه، ابتدا کدام چی علائم داره؟
بله، اول راجع به سرایتش یک اصطلاح طبی به نام فیکورال داره، به این معنا که شخصی که مصاب است یا طفلی که مصاب فلج اطفال است ویروس اطراح میکنه از طریق مواد غایطه به محیط، و هر جایی که افزلسه خراب است و یا انتشار میشه به شخص سالم از طریق دهن یغز میشه. شده میتونه با آب باشه، شده میتونه با مواد غذایی باشه، با اشیای ملوث باشه. بنان وقتی که داخل عضویت میشه باعث تولید مرض میشه. روز اولی که این ویروس داخل عضویت میشه در حدود یک هفته الی دو هفته را در بر میگیره که هیچ علائم نداره. بعد از دو هفته یک تعداد از اشکال ازی که شکل فلجیش نیست به اعراض علائمی که بسیار مروج است حتی گفته میتونه مثل یک زکام وارد بین اطفال ظهور میکنه، مثلا با یک تب، با یک ریزش،
ابتدا که ویروس داخل بدن میشه.
بله به شکل یک تب، به شکل یک عطسه زدن، سلفه، استفراغات، جاندردی بسیار شدید که اعراض علائم تقریبا در بسیاری از امراض ما مشاهده میکنیم. اگر وجود مقاومت بالا داشته باشه، مثل که در گزارش هم گفته شد که یک طفلی که مقاومت خوب داره، واکسین شده باشه و حفظ صحی خوب مراعات کرده باشه، این مقاومت وجودش بلند است، بنان این میکروب محو میشه، یعنی به سرحد نمیرسه که طفل مصاب فلج شوه، و اگر از این سرحد عبور بکنه باز اشکال فلجیش بار میاره که اشکال عصبیش بار میاره که انواع مختلفی داره که مثلا به شکل مننجیت تحسس میکنه، به شکل سپتیک مننجایتیس، به شکل بلبلیر که یک اصطلاح تیبیش است، به شکل سپاینال که اشکال دیگهش است تظاهر میکنه، و بالاخره اگر به نخا میرسه و در قرن قدامی نخا که یک محل است که در نخواه میرسه، او قسمت است که حرکت عضویت تأمین میکنه، و اگه ایره مصاب میسازه در این صورت ما میبینیم که طفل فلج میشه و معالت فلجی رو پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب احدی از وردک روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ ساعتان خوب، روزتان بخیر، بفرمایید.
شکر فضل ده، خدای خیر است.
داسې یو واقعا ما ته معلومه ده چې د پولیو واکسین هم کړی دی او بیا هم بل شوی دی، دا څنګه کېدلای شي؟ هم واکسین وکوي هم داسې واقعا ورته پېښ شي.
ډېره ښه، زه به انشاءالله ځواب درکړم.
تشکر
د قاری صاحب نه، ډېره مننه، امیدوارم چې په وطن کې آرامي وي. دا ویروس داخلی عضویت تا ما دی وقت تشریح کله چې کله مریض فلجی کله نه فلجی، دا چې تاسو وی چې دا واکسین شوی او ولې با وجود د واکسین یعنی کده شي فلج پیدا شي، ډیر کم واقعیات دي چې په یو لک واقعیا کې شاید یو واقعا وی چې هغه روی د تصادف ده دا واقعي ګم، په غیر دغه کې یو تعداد نور مشکلات هم شته دي. مثلا دا واکسین خدای ناخواسته تاریخ تیر شده دی، د مخصوص درجه د حرارت کې ساتل کیږي هغه نه ساتل کیږي، د مخصوص یخچالونه لري چې متاسفانه په بعض ځایو کې د یخچال د پاره برق نشته دی، اگر چې پوغو سنترو کې چې دا واکسین ساتل کیږي دیزلی برق هم موجود وي، ولی بیا هم کېدای شي یعنی کې اکسپا خراب شوی وي. نور داسې مشکلات نه لري، یو تعداد حالات کېدای شي جذب خنوي، مثلا طفل مریض دی سالات لیری او واکسین ورته تطبیق چون د دخلې د لارې خوړل کیږي یعنی جذب شي بنان په مجموع کې په مجموع کې مسله داده چې یعنی خود واکسین و نرسه دا وجود داره چې و نرسه که معافیت
یعنی زمانی که برسه امکانش نیست
و اگر برسه دیگه امکانات بسیار داره که طفل نجات بده ولی در بسیار واقعات کمی که در یک لک واقعه کم نمیشه که او مسابه چیشا پولیوشا
یک دوست دیگه ما زولایت فراری خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام ما لکه تو در فضل افتان ایدمون پتایی کواسکین نستا نمبر چی شده که شای و کار بود داگه در پولیو مخنوی بود
چه شای نشتا؟
واکسین نستا دلتا
تا چی ری کن ولایت که کن ولسواری که؟
در پرا ولایت ده در بکوا ولسواری
بکوا اقل تا کلینیک شفخانه در شای نشتا دی؟
کلینیک شفخانه استا خدای شای جو واکسین را در وقت دیر سی تا باوار دوست مقبل و زبیت او باشا لیو گرد
از این شالا جواب درکم من نه یک دیر خمه ساله دفران ورور مطرح کل اغا داده چه پا غصه یعنی دوی شوق دیدی لیری چه واکسین وشی ولی متاسفانه چه امکانات نشته دی واکسین نشته دی زب انشالا دا اغا دیده ورور خبره مسئولین دی وزارت تورسوم چه ولی پا بکوا که چه اولسوالی دی فراده دا امکانات نشته دی خود پیش دی دو چه دا اقدام وشی زب ورور تا دا توسیه کم که چیره دوی وارو موجود دی حقا نجده اولسواله یا مرکز چه دوی تا امکانات موجودی ما شما دیوی روز دی پاره تکلیف و باسی غیر ولسوالی تاید انتقال که مرکز تا چل تا واکسین ورته وشی و دا پیوامیش که یه واره دا کار که دیر مشکل کار هم نده دی ما شما دی پاره مفیده ده بنان تو چه یلتا امکانات برا بریگی یا مشکلات رفکی که دیشی هم جوار کلینیک تا انتقال
سلامت باشین دکتر سب قسمی که پیش از شما اشاره کردین زمانی که در وجود یک طفل میشه یا مشکلات در عصبشان تار یا فلج یا یعنی انواع مختلف داره کدام نوعی زیاد خطرناک است و زود طفل به او مصاب میشه
ما وقتر هم گفتم که یک تعداد اشکالش اشکال غیر فلجی است هیچ مشکل نداره مریض مرض سپری میکنه بدون اینکه که باعث فلج شود ولی در اشکال فلجیش وقتی ویروس با سیستم عصبی داخل میشه یعنی که در دماغ مداخله میکنه و او شکل سپتیک مننجایت یا گذری سقط ولی خطرناک شکلش اون بود که به قرن قدامی نخا یا کمر که میگیم دوجا مناطقی است که عصب با تمام وجود میره و در حقیقت اونمو قسمت را مصاب میکنه که پایا را پای هر دو طرف تاثیر میکنه یعنی حرکت میده وقتی که مصاب شد دوجه حالت خراب میشه و اونمو عصبی که وظیفه داشت که باید پای حرکت بکنه او حرکت کرده نمیتونه در این صورت است که برای مریض فلج واقع می بنان اینمی شکلی که تمام مراحل طی میکنه و خود در قرن قدامی نخوا میرسانه
خطرناک
است که باعث فلج میشه
سلامت باشین دکتر صاحب فکر میکنم تماسشان قطع شده یک طفل که مثلا در یک سال چندین بار می کمپاین واکسین پولیو آغاز میشه آیا هر مرتبه که کمپاین میشه طفل واکسین شوه یا یک بار که واکسین میشه مقاومت پیدا میکنه
سوال بسیار خوب است من به خاطر اینکه که خوب توضیح کردم
یک آگاهی هم داده شده بفرمایید
یک آگاهی است هر طفلی که نو تولد میشه ما به خانواده ها به پیام میست که در روزی که تولد میشه باید مراجعه کنه به یکی از کلینیکا یا شفاخانه در اوجه همه واکسین کارت واکسین عقص بکنه در این کارت با واکسین 5 بار طفل واکسین میشه و سوال شما دیجه بود که اگر یک طفل واکسین نمیشه باز دوباره پشتخانهشان نه هر باری که میایه باید ایره مثل نکنن یا هر باری ایره غلطی را نکنن که طفل ما واکسین شده و بار دوم نمیکنم این همه مراحل وقتی که با پشتخانه ما میایه یا در مسجد میایه در کوچه این مراحل تکمیل کننده واکسین پولیوس و اگر این کار نشوه امکان خطر موجود است بنابراین هر باری که دولت اعلان میکنه یا میگه که امروز باید این منطقه واکسین شوه کمپاین شوه در اون کمپاین باید تمام اشتراک بکنه و واکسین بکنن تا طفلکای نازنینشان به این مرض مهلک
بله دکتر صاحب پیشتر شما اشاره کردین که علائمش مثلا تب است و بعضی مشکلات دیگه امی چقدر وقت در بر میگیره و والدین چطور متوجه شوه که طفلشان بسیار وضعیتش خراب است یا به پولیو مصاب میشه چیز یعنی بیماری بسیار دوامدار داره چطور فهمیده شد؟
روزایی را که ما گفتم که دوجا تب و سوسلفه حتی دکتر صاحبم
اگر اکثریت وقت سینه و بغل هم میشه
اگر دکتر صاحبم کوشش کنه یعنی شاید نتونن که تشخیص بکنه که مرض پولیوس، ولی در جایی که همین خود سرویلانس پولیو حکم میکنه که بسیار در جایی که واقعات زیاد میشن در اوجه حتی میگن که یک طفلی که کمتر از 5 سال است توام میکنه سلفه داره، امیرم در جمله اشتباهی مریضای پولیو باید شما بگیرین، ولی علائم بسیار دقیق و بسیار اساسیش که باید مادر یا پدر دمون روز باید طفل مرکزی انتقال بده او فلج شدن یک طرف وجود طفل است. سابق میگفتن که پولیو یک پای فلج میکنه، ولی متاسفانه حال بعد از سال 2014 15 ما 7-8 واقعی داشتیم که اطفال دو پایش فلج شده بود و از باعث ویروس پولیو. بنابراین اگر ایت یک حالت پیدا میکنن که پایش از حرکت میفته و هیچ گونه حرکتی در او موجود نیست و یا ای که کم قوت میشم باید مراجعه بکنه، و یک خواص خود مرض پولیو ایست که پای حرکت نداره ولی حسیت داره، پشت ازی هم باید خانواده نگردن که حسیت شبیه ببینه و هم کار مشکل است، باید دکتر هر گاهی که پا یا دست یک مریض یا یک قسمتی از وجود طفل به حرکت میشه، سست میشه و حرکت نمی داشته باشه و این سن طفل از 15 سال پایین تر است، 15 سال پایین و این حالت پیدا میکنه باید مراجعه بکنه.
خب اما زمان هم که به دکتر صاحب مراجعه میکنه بازای قابل علاج میباشه؟
اگر فلج بده متاسفانه نه، ولی یک چیز بسیار مهم است که این واقعه باید تثبیت شوه. ما که میگیم سرویلانس فلج پولیو و اینمی هدفش است که این واقعات باید تثبیت شوه. یک مثال میتیم، اگر واقعه در منطقه خیرخانه تثبیت میشه تمام نفوس خیرخانه را مورد حمله قرار داده میتونه، از او خاطر باید مریضا بسیار زود مراجعه کنه به خاطر هموطنای خود، به خاطر اعضای دیگه فامیل خود، به خاطر خیش و قوم و بالاخره به خاطر
یعنی بخواهش تنها واکسین
واکسین هم شده میتونه، حفظ الصوام شده میتونه، قامت وجودم، ولی بهترین واقعیش اینمی تطبیق واکسین است. بنان اگه طفل مصاب میشه تو نگوین که داخل خوی مصاب شد چرا راپور بدیم، وقتی که یک واقع در یک منطقه مثبت میشه یا تثبیت میشه که پولیوس و نمو ولسوالی در مجموع باز برش کمپاین میشه تا کمپاین واکسین میشه توجه شوه، کمپاین واکسین میره تا اطفال دیگه از نجات پیدا کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، میشه در این مورد بگوین که اینو گفتین غیر قابل علاج است، این خودش امکان نداره که علاج ها باز عمرمی طفلایی که مصاب به پولیو می باشن آیا طولانی می باشه؟ کدام مشکلات دیگه هم به یا بار میاره یا خیر؟
در روزای اول اگر طفل نجات پیدا میکنه، یعنی زیادترین واقعیش باعث مرگ هم میشه، طفل از بین میبره، ولی اگر زنده میمونه دیگه او طفل است که زنده میمونه ولی از زندگی لذت برده نمیتونه، این طفل دیگه فلج است، تقریبا بار دوش جامعه است. باز اگر خواستین که بگیم چی کمک را فامیل و یا جامعه کردش بکنه
چرا نیامی را میشه مثلا روشنی بندازین؟ بله. بگوین
این دو نوع کمک با این طفل میشه، طفلی که مصاب پولیو میشه یا فلج اطفال میشه، یکی کمک های آنیست که باید با این طفل بکنه. مثلا وقتی که طفل فلج میشه باید یک جای زیاد حرکت نداشته باشه، میشه که در هر جایی طفل بفته و صدمه دیگه ببینه، به غذایش بسیار زیاد توجه شه و طرفی که معروف است طرفی که مصاب است یا فلج شده او درد داره، بنان میتونه که از اقتدار دواهای ضد درد استفاده کنه، نظر به مشوره دکتر او را گرم نگاه کنه که ما برش هارت پک میگیم، یک چیز را گرم میکنه و در اوجا میمونه، و بالاخره کمک دراز مدت است که فیزیوتراپی مختلف است که از امو فلج سوی شکل میده، سوی شکل زیادش جلوگیری بکنه. و دیگه ای که جامعه در قبالش رول بسیار عمده داره که باید دور جامعه نمانه، برزی یک کس پریاد بتنه پایش فلج است ولی دست جور است،
مردش
کار میکنه، یک کاری را که با پای ضرورت نباشه میشه برش یاد بتن تا او زندگی خود در زندگی خود خود که
سلامت باشین. دکتر صاحب دوست ما عبدالشکور از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم
السلام، خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بفرمایید.
بخیر الحمدلله. ما یک به حساب انتقال سر زمین نفرای واکسین تو را که نه در کاریه
بله ادامه بتین.
این مردم باز واکسین نمیکنه، اما تبادنی راپور نمیته برای مساحه نفرات می اگه تبلیغ می گشیده بوده که ولی یه واکسین کدام نقص ضرر و چی داره در منطقه ما تقریبا 5-6 نفر در دوره دوم بیشتر که واکسین نکرد.
شکر خان میشنه. مشکل شما کته کسی است که او طفلش یعنی اعضای فامیل میکنه یا ای که واکسیناتوره که میایه با کدامش مشکل
جه؟ واکسیناتور خونه برای دان دروازش ما این اثر واکسین نمیکنه.
آه صحیح، یعنی فامیلا واکسین
نمیکنه. میره باید مگه نمیکنه، میره به دولت یا به کلینیک اگر اپور شفت کنی مثلا واکسین نکرد و اینی که نکرد با مردم هم هسته.
بسیار گپی خوب، تشکر،
سلامت باشین. دکتر صاحب بسیار موضوع خوب اشاره کردن. اکثریت فامیلا میرقم است، میشه شما آگاهی هم بتین بر مردم.
برادرم شکر از لوگر تماس گرفت، یک گپ بسیار مهم و عمدر اشاره کرد. او ایش که وقتی ما یک مبارزه را شروع میکنیم بر ضد یک مرض، او تنها وظیفه یک دکتر، وظیفه وزارت صحت عامه نیست، دهی باید کل افراد جامعه سم بگیره. حتی ملایمای مسجد باید در مسجد تبلیغ بکنه، کسایی که در رادیو و تلویزیون همکار هستن و تبلیغ بکنه در ایسیش، یک معلم باید در مکتب برای شاگردان تبلیغ بکنه، پدر باید بر اعضای فامیل و کلانا و بالاخره. مشکلی که در لوگر بود واقعا مشکل کلان است. اول خو آگاهی فامیلا شاید کمتر بوده برای که طفلای خود چرا با واکسین نمیبره. ای که تبلیغ میشه واقعا در قسمت‌های دوردست تبلیغ میشه، ولی من مطمئن گفتم میتونم که این تبلیغ خوب نیست. تبلیغ است که نمیخواین اطفال ما صحتمند باشن، نمیخواین ما یک جامعه صحتمند داشته باشیم. بنان کوشش اعضای فامیل باشه و قریه و دهات که هیچ وقت اطفال خود از واکسین نمانند.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما احمد جواد از جلال آباد روی خط هستن. بله سلام علیکم جواد جان.
و علیکم السلام.
بله
و علیکم السلام.
احمد جواد جان، رادیو تان صدا شکم کنین، بعد از سوال تان بگوین. فکر میکنم تماسشون بیخی قطع شد. دکتر صاحب به می یک مسئله خوب برادر ما پیشتر اشاره کردن، اکثریت خانوادار خودمون بچش خود مثلا دیدیم که اونا گفتن که مثلا واکسین عوارض بسیار بد داره، طفلای خودم میبرن در خانه حتی واکسین نمیکنن. میشه در مورد این واکسین یکم دیگه معلومات بتین که این مردم یکم آگاهیشان بلند داره؟
واکسین در جمله واکسینایی که بالکل بی خطر است و هیچ مشکلی را برای طفل بار نمیاره، یک هم واکسین پولیو یا واکسین فلج اطفال است، هیچ نوع عوارض جانبی نداره، هیچ نوع خطری را ایجاد نمیکنه. ما امیدوار هستم که همه اعضای فامیل، هر کسی که آواز ما را بشنوه، به این اعتقاد داشته باشند که واکسین هیچ نوع عوارض نداره و ای باید که تماما متوجه از حالت باشد تا طفلای خود در وقتی که واکسین کارت واکسین برش داده میشه روزمره واکسین بکنه و در ضمنش وقتی که پشت کوچهشان واکسین میاد یا در قریهشان یا در مسجدشان واکسین میاد، اون واکسینای تکمیل کننده واکسینای اولیست، در این سم باید یا توجه داشته باشند و هیچ نوع تبلیغ قبول نکنند.
بسیار تشکر دکتر صاحب. برادر ما خالد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم خالد جان. بله سلام علیکم.
و علیک سلام، شب بخیریم.
شکر فضل ده خدای. خالد خان مهربانی و کت سوال لری؟
داغه سور ورده استال نم چی شدی داش مرمتی ورق کرده ویده بلی وزمه انجوال دی ویده داغه ده.
زه پس اتفل که داکتری هم هر وقت تو مشکل دلارا با داخله کم ده ما پینوانی نمی داکتر عارف ده این سال زه بکمک وکم که تو مشکل داری.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. تماس بعدی نداریم، میشه در مورد ازی بگوین که شما پیشتر گفتین که قبل از یک مسئله ما بگویم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتان بخیر، خوب هستین؟ خدا معرفی کنین بعد از سوالتان بگوین.
احمد جواد این جلال باز فرم خبرتون پر
بفرماین. احمد جواد جان
پختن حکومت هستین؟
ضروره میره بانی
دکتر صاحب پست سلامون رو بانی کنم.
ولیکم.
ما فکر داره که کچیر تا یو تسل ماشون تا دا اول واکسین نویشوید د پولیو واکسین.
بله
بالکل په یوه دغه شي نو څو فیصد چانس لري چې د مایوبیت خاطر لري. او هدیره یعنی ده مایوسی که چه واکسی کری یوا بخونه نداره بل داره هپاتایتس مبارک کی کرا رہا تو ریڑی مبارک کی واکسین دار کے مبارک کی چلک معلومات وران دی کے بڑے
سنگنا
سر سے تشکر ڈاکٹر صاحب بسیار مختصر بگوین وقت خبر
دا کچری واکسین و نشی او غلط میکروب موجود دی سل پسلو کی چانس لری چ مریض مصاب شی خدا نہ قضا فعل مبتلا شی دیر کوتا او واکسین دی تور جڑی دولت مجانی صورت په جمله د 1200 واکسینو کې په هر کلینیک موجود دی او دم خمرز نه دی تاسو ماشومان باید واکسین په مقابل کې تور زیړی واکسین کړئ.
آها بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فقط اگر بسیار مختصر بگوین پیشتر شما گفتین که کسی که مصاب به فلج است درد داره، این درد آیا دائم در وجود آدمی پایش می باشه یعنی موقتا یا همیشه باید تحت تداوی قرار داشته باشه؟
مراحل اول وقتی که طفل فلج میشه این درد موجود است، ولی پس آنها باز درد نداره،
عادی می باشه
می داشته باشه بسیار کم، ولی روزای اول زیادترین درد داره.
یعنی همیشه باید دوا بخوره نیتفلا؟
شدیدترین دردش میشه به مشوره دکتر.
و شما گفتین فیزیوتراپی به چی نقش داره؟
بله، وقتی که طفل فلج میشه معنیش است که پای از حرکت میفته، بازی سوی شکل پیدا میکنه. فیزیوتراپی فقط نمقدر فایده میکنه که از سوی شکل پای جلوگیری میکنه، ولی فلجش اعاده کردن نمیتونه.
آها بسیار زیاد سلامت باشین، تشکر. شنونده های عزیز، برنامه ما در مورد پولیو یا فلج اطفال است. شما میتونین به شماره های 07822755 و 07992354 تماس به تماس شده و سوالاتون را مطرح کنین. و همچنین قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن، زمانی که واکسیناتورا در نزدیک خانه تان میاد، در مساجد اعلان میشه، حتما باید کودکایتان را ببرین تا از این مبتلا شدن به این بیماری در امان باشن. بله شنونده های عزیز، برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب عارف حسن‌زاده متخصص امراض داخل اطفال با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و خبرهای افغانستان را از سحر لیوال میشنوید.
وزارت امور زنان